د مازیګر څلور بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیز پروګرام د مشال تر رڼا لاندې باس درورو خبرونه له ملیحې امیر زاده اورو.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی په اسلام آباد کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې اتلس کسان مړ شوي دي. پاکستان وايي په قربتوب د افغان حکومت او د تحریک طالبان افغانستان د استازو ترمنځ پخلاینې خبرې شوي دي او یو ایرانی سفارتکار وايي د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې د اختلافاتو د حل لپاره دغه هیواد تجویزونه ورکړي دي. تفصیل د اسلام آباد په ترنول سیمه کې په یو ټرافیکی پیښه کې یو شمېر کسانو ته ځاني نقصان رسېدلی دی. پولیس وایي چې نن په ترنول سیمه کې پر فتح جنگ سړک باندې د یو بس او د ویګن د ټکر له امله اتلس کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د ترنول پولیس تھانے یو چارواکي محمد قدیر د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
اسلام آباد نہ بنو تا روان وہ چپتر نول کی پپتے جنگ سڑک باندھی د گیس کو سین جی پمپ سر دیو بل سر دتیز رفتار پوجا او جنگی دل او پہیس کی اولس کسان مڑو او پبس کی یواز ڈرائیور مل شوے دے.
پولیس وایي جوبل کسان د اسلام آباد پیمس ہسپتال ترسول شوی دی چې د زینو حالت پکې مرګونه خودل شوی دی. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي په دې خبره سلا شوي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیکل شوی خبر پانه کې ویل شوی دي دا خوشمنو په بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات لپاره مرسته کوي. تیر ورځ د پاکستان په قربتو په مری کې د دواړو خواو ترمنځ خبرې وشوې. خبر پانه زیاتوي چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازو برخه خسته و. د بارنو چارو وزارت تر مخه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بل پړاو بل روزي ورسته کیږي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت په انحال کې په پاکستان کې د افغانستان د علي سولې د علي شورا او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې له خبرو خوخي سرګنده کړي ویل دي چې فیصله به اومني. په غو اعلامیه کې چې نن د دغه وزارت له خوا خبره شوی ویل شوی دي چې د خبرو د زمينه په برابرولو کې د پاکستان امریکا او چین د حساسیت نه شوی ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه مشن مشر نیکولاس هیسم تیر ورځ په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو د سازو ترمنځ د نیخ په نیخ خبرو اترو هرکلی کړی دی. نوموړي له دواړو غاړو غوښتنه کړې چې د سولې او د پخلاینې عمل جاري ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي په دې خبره ټینګار وکړ چې افغانان د تشدد خاتمه غواړي چې د دوی عادي ژوند یې متاثر کړی دی. نوموړي د مذاکراتي ډلو په ګډون د پاکستاني حکومت ته حساسیتونه وکړه. د پېښور پاچینې سیمه کې نن سات د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. د بمونو د ناکاره کولو یا بم ډسپوزل سکواډ څنګه مشر آی جی شفقت ملک نن په پېښور کې خبريالانو ته ویل چې چاودیدونکو مواد د سړک په غاړه ایښودل شوي او هدف یې د پولیسو غاړې وو. د پېښې پړه لشکر اسلام نومې وسله والې ډلې منلې ده. د پېښور ضلع انتظامیه د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولې دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر نه جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دفاع یو سل سلور سلویخ لاندې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګول شوی دی او دا بندیز به تر یوې میاشتې جاري وي. د پېښور انتظامیه د دې فیصلې په اړه په ښار کې یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل
خوشحالی دل پکار دی دے میں خفغان نہ دے پکار وچ دا کہ دمون فائدہ را دمون را روان مستقبل چ کم دے واڑ اغه دینا ډیر غلط اثر خلی مون بخپل کوشش کو چې دا کا واپس کی دی شو واپس وکو خپل نقصان و برداشت کو خیر دی.
د اختر په موقع په میلو او بازارونو کې په لوی شمېر د ماشومانو د لوبو ټوپک او تمانچې په دوکانونو کې په نظر راځي چې د زایولس په وینا د ماشومانو په ذهنونو بد اثر غورځوي. د خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه او د نوبل سولې جایزه ګټونکي ملالې یوسفزۍ د جولای په 8 نیټه په نړیوالو مشرانو غږ وکړ چې خپل تورزنی پوزي لګخ کم کړي او د پیسې د نړۍ ټولو ماشومانو وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړي کړي. د نوبل والي خیر خیګړې اداره ملاله فند وایي چې د ماشومانو وړیا زده کړو لپاره هر کال د 9 بلیون ډالرو اړتیا لري. د جولای په 8 نیټه د نوروې په اوسلو کې د ملګرو ملتونو تعلیم سرمشري سې ته ملاله ویل یوازې په تو ورځو کې 9 بلیون ډالر په پوزي لګښتونو لګي. هغه ویل چې تعلیم اخیستل د هر ماشوم بنیادي حق دی او نړیوال مشران دي د هر ماشوم د تعلیم ودې لپاره ژمنه وکړي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغان چارواکو په وینا تیر ورځ پر دوو ډرون بریدونو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او شمیر وسلوال وژل شوي دي. د دې شمیر د 1509 سلويختو ترمنځ خودل شوي دي. په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د وفاداری اعلان کونکو وسلوالو شمیر په زیاتې دوه دي چې لامل د امریکایي ډرون بریدونو هدف ګرځي. د ننګرهار صوبې د گورنر بیان احمد ضیا عبدالزی ویلي دي چې د اچینو لسوالې په ممدره کلي کې ډرون برید نه سلويخ وسلوال وژل دي. خو بیا یو بارني چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د وژل شو وسلوالو شمیر 25 دی. یو ایرانی سفارتکار نن ویلي چې دغه هیواد د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په اټمي چارو خبرو اترو کې د اختلافاتو د لرې کولو لپاره هیواد د دغه مسلې د تعمیري حل لپاره تجهیزونه ورکړي دي. د ایران سټوډنټس خبري ایجنسی یو سفارتکار د خولې خبر ورکړي چې د تهران لخوا د ورکړ شو وړاندیزونو مقصد د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ یو حتمي اټمي تړون ته د رسیدلو په لاره کې پاتې اختلافات له منځه وړل دي. دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودل شوی دا هم ویلي دي چې ایران به په تړون کې د ځینو ډیرو مهمو موضوعاتو په اړه په خپل دریځ کې نرمي نه ښایي. د تړون تر مخه به پر ایران اقتصادي بندیزونه په هغه صورت کې لرې کړل شي چې تهران دا ضمانت ورکړي چې په پټه اټمي وسله نه جوړوي. او د سپین پولیسو تیر ورځ د کینری آیلینډز په سیلګریزه سیمه کې یوه ښځه په اسلامي دولت وسلوالو ډله کې د جینکو د برتي کولو په شک نیولې ده. د سپین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه ښځه د لان زاروټي جزیرې په آری سیفي ښار کې ګرفتاره شوې ده. په دې تور دی چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د وړو جینکو سفر لپاره انتظامات برابرول او هغې په دغه ډله کې برتي کولې. د وزارت په خبره هغه په شام کې له یادې وسلوالو ډلې سره نیغ په نیغه په رابطه کې وه. ډاکټر د مال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه یو د موسم حال احمد الله نور.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپی 15 شپته پیسې اخستل کیږي او 102 روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپی 40 پیسې او 114 روپی 50 پیسې. یو پاوند 159 روپی او 159 روپی 40 پیسې. یو عرب امارات درهم 20 روپی 80 پیسې او 23 روپی 10 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 40 پیسې او 20 روپی 40 پیسې. یو افغاني 1 روپی 1 پیسې او 1 روپی 3 پیسې او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم شپږیش، په بنو کې به زیات نه زیات اته دیر شو کم نه کم شپږویش، او کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې پروانه خبرونه کوي اوري. نن له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې شوې یو ټرافیکي پیښه کې شاوخوا 13 کسان مړه شوي دي. پاکستان وایي د افغانستان د روغې جوړې په هدف د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ پیل کړې. د سیمه ییزو چارو یو شنونکي په دغو خبرو کې د افغان طالبانو د اصلي استازو ګډون مهم بولي.
د طالبانو کم اصلي خلک دي د هغه دفتر نه بغیر پاکستان یا نور خلک واړي خبرو ته خلک کې نه دي چې دغه نتیجه ورنه.
له شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو خپل کورونو ته بیرته ورستنولو حکومتي پروګرام دوام لري. بیرته ستنیدونکو کې کډوال البتان دي خپل دي چې په خپل سیمو کې به د کار روزګار په مندلو کې له ستونزو سره مخامخ وي.
روزګار و زمونږه مکه باغونه دي اوس خو هغه هر څه ختم شوي دي. مونږ داسې اندازه نه لګي چې مونږ بیا لاړ شي هلته بیا به یې څه کوي.
او فاټا سیکرټریټ وایي د قبایلي سیمو په سکولونو کې د ماشومانو شمیر په پام کې نیولو سره به استادان په کار ګماري. د قبایلي سیمو د سکولونو استادان د حکومت دغه اقدام ستایي او وایي چې په ترڅ کې به هغه ته د ماشومانو د تعلیم کچا یا معیار خش
د سره بده جینا کو د داخلي شره ګور دام په دي استاد چې کړه توجه ورکې سکولونو په خپل غوښتل ته د زیوتا
پونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم اوري. هیله ده ل مشال رادیو سرویس اوریدونکو نن له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې یو ټرافیکي پیښه شوې ده چې د ځایي پولیسو په وینا شاوخوا 13 کسان پکې مړه شوي دي. په دغه اړه رپورټ راکوي له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر.
د پولیسو په وینا چې د اسلام آباد پسند پرته ترنول سیمه کې په پتی جنگ سړک باندې د یو بس او ویګن په جنگېدو اتلس کسان مړه او یو شمېر نور جوبل شوي دي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د ترنول پولیس ثانې یو افسر محمد قدیر وی چې نن له غرمې وروسته دا پیښه په ترنول کې هغه وخت رامنځته شوه چې دواړو ډریورانو سپیډونه وخل چې له کبلې دا ګاډي له یو بل سره مخ په مخ وجنګېدل. دی وی هایس ویګن د بنو نه را روان وو او مزده بس د اسلام آباد نه بنو ته روان وو چې په ترنول کې په پتی جنگ سړک باندې د ګیس کو سین جی پمپ سره د یو بل سره د تیز رفتاری په جا وجنګېدل او په هایس کې اولس کسان مړه او په بس کې یوازې ډرایور مړ شوی دی. د پولیسو په وینا چې جوبل کسان د اسلام آباد پیمز او نورو نږدو اسپتالونو ته رسولې شوي دي چرته چې پکې د ځینو حالات مرګونه دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون د پنجاب صوبې په مری خار کې د دوی په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په شو مذاکراتو کې دواړه غاړې په افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو ځلو کولو صلاح شوي دي. د یاد وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې بل داسې ملاقات بل روزې وروسته د دواړو خواوو د خوښي په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وایي د افغانستان د روغې جوړې په دغو خبرو کې د امریکا او چین استازي هم موجود وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل په دغه مذاکراتو کې د خپلې خپلې ډلې مشري کوله. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ پرې اورو.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهې په ورځ یو غونډه شوې ده چې پکې د امریکا او د چین نمایندو هم ګډون کړی دی. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار وکړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کار یې هم غور وکړو. خبر پاڼې په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاري ساتلو باندې اتفاق کړی دی او بل غونډه په اتفاقي رائے د روزي اشتنا پس پکیږي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه کې لیکي چې د افریقین ترمنځ په دې خبره هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتلو په ضرورت هم زور ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزبانی وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګری ملتونو په شمول د هغه نورو شریک قدر مننه کو چا چې افغانستان کې امن استحکام او ترقی لپاره د خپلې حصے کردار لوبولې دي. د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ په امریکا کې شوی مذاکرات په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رسم شاه مومن وای چې دا یو خګام دی، باید چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. خو دی وای چې په دې کې کوم طالبانو ګډون کړی دی نو قتل بدایوي چې آیا دا طالبان د افغان طالبانو مشر مولا عمر پر رضا ټاکل شي وو او کنه.
دې کې د څه خلک نشته ګینه چې سړی وای چې دا خاص د مولا عمر چې کوم نه دا ډېر نږدې خلک دی او دا غي نمائندګي کولای شي. او بل دا خبره ده چې طالبانو دا خبره لا تصدیق کړې نه ده چې دا کوم هیئت دلته خبرې کوي په مری کې، نو دا د هغې په سلا په مشوره باندې راغلی دی. دا هغوی دا اعلان وکړي بیا خو زه فکر کوم چې دا ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه کامیابي ده.
بلخوا د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان وایي چې امن او مفاهمتي عمل په لړ کې د پاکستان کردار اهم دی او اوس داسې ښکاري چې پاکستان په دې اړه عملی ګامونه اخیستل غواړي.
امریکا او دغه رنګ چین زمونږ ګاونډي هیوادونه د پاکستان او دغه رنګ پخپله افغانستان حکومت هغوی د پاکستان رول ته ځکه اهمیت ورکوي چې د پاکستان ټولو افغانو ډلو سره هغوی سره رابطې د کلونو کلونو نفاتې دي. د پاکستان رول ډېر مهم دی، خو دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې د طالبانو کوم اصلي خلک دي د خبرو واک هغوی چې کوم مشرانو طالبانو ته ورکړی دی، کوم دفتر ته ورکړی دی، هغه باید چې په پام کې ونیول شي ځکه د هغې دفتر نه بغیر که پاکستان یا نور خلک غواړي چې خبرو ته څه خلک کښېنوي د دې ژغه بیا نتیجې ورنکړي.
یاد دې وي طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلال شرط لګولی وو. دا دې هم یادوي چې په دې ورستو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
ربیع اکرم خان رپورٹ مریدو. اوریدونکو، سره لدی چې وسلوار طالبان په افغانستان کې خونړی حمله جاری ساتلی، اسلام آباد ته د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو د هیئتونو تګ د ولسمشر اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د خبرو هرکلی کړی او د پاکستان حکومت یې ستایلی چې داسې پرمختګ ته زمینه برابر کړې ده. فرشته جلالزه په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بېلابېلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر دریو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو د بهیر دوام، د باور رامنځته کولو لپاره هڅې او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو، نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوی چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نشوتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بل مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامله شوې او په راتلونکي کې هم خبرې نشي ورباندې کېدلی، هغه د ډیورنت کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاشارنست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو یو بل دور د سېشنبې په ورځ اسلام آباد تر نږدې په مری ښار کې ترسره شو، افغان ولسمشر اشرف غنی په ډاګه کړي چې په خبرو اترو کې به د افغانستان د اساسي قانون په لومړي او دویم فصل کې د بدلون پر راوستلو هیڅ معامله ونه شي. ولسمشر دا خبره هم پرون د سېشنبې په ورځ په کابل کې کړې. دا چې د اساسي قانون په لومړي او دویم فصل کې دي څه، دا پښتون عبدالحی کاکړ د کابل پوهنتون د حقوقو څانګې لوا استاد نصر الله ستانگزی څخه کړی ده.
اول فصل کې دولت تعریفی کی او د خلکو ډول او هغه احکام چې د اسلام سره په مطابقت کې وي په مسایلو باندې بیرغ معرفي کی. په اول فصل کې د افغانستان پایتخت معرفي کی، د افغانستان رسمي ژبه معرفي کی. دا اول فصل عنوان دولت، دوم فصل د وګړو حقوق او وجایب په دوم فصل کې راځي. په خپل اساسي قانون کې ویل کېږي چې د دې اساسي قانون تعدیل امکان لري. دوه شی نه تعدیل کېږي، یو دموکراتیک ارزښتونه او بل هم د دولت اسلامي هویت. دا دوه شی استقلال او ارضي توانایت دا امر سره دا غیر قابل تغییر. جمهور رئیس اشرف غنی وايي په دوم فصل کې دموکراتیک ارزښتونه ضمانت شوی، نو په هغه اساس دا خبره کوي.
یعنی دلته یو پښتنه راپورته کیږي چې طالبان یعنی د چکل د خبره کوي چې اول دوم فصل کې بدلون نه راوست کیږي، نو تبن د شکارې د طالبانو څنګه غوښتنې دي. نو طالبان یعنی په څه کې بدل چسپی ولري چې اول دوم فصل کې دی ولي بدلون راسي؟ دوی به څه اعتراض کوي؟ سي
په طبيعي ډول د دولت په جوړښت په اول فصل کې راغلي دوی په خپخ او اندارنګ بازار دموکراتیک ارزښتونه دي چې هغه د لیبرالیزم نه اخیستل شوی دي. خای طالبان له سره موافق نه دي
او د شوز حقوق په هغه کې خود څه بنئ.
دا وسته ماده د کیلکی چې په دوم فصل کې ویل کېږي چې د افغانستان ټول ورګړي سره برابر لکه چې ولر نه سره برابر. اما زه به ګنده کوم چې طالبان راڅن په مسلې باندې ولګي، اما په فصل کې نور خبر استه چې هغه په اسلامي نصوص سره ښایي طالبان تعبیر دا چې مطابقت ولري.
اخیری پښتنه نصر الله څنګه چې بغداد چې اشرف غنی د دوو یعنی اول او دوم فصل خبره کوي او تاسو چې د کی نور فصلونه دي، نو آیا نور د سيزاوي کې معنا دا سوتي امکان لري چې پغه کې د طالبانو کچرته وشي؟
ډیر واضح خبره ده چې پرتل د طالبان د وختونو کې ایونه کې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل وان قانون ده. یعنی تعدیل معنی تغیرات منل شي او د بل خوانه تیرو لسو کلو تجربه ثابت کړی ده چې د افغانستان اساسي قانون په ځینو مواردو کې کار نه ورکوي. څه لفظي اشتباهات، څه ماهوي اشتباهات باید په هر صورت په دې قانون کې ګوتې ووهل شي.
او که هغه د طالبانو په غوښتنه وي هم
دا بیل بحث دی. طالبان په غوښتنه یا نه وي، د افغانستان اساسي قانون د مال نظره ځینې ټکي دي چې باید تعدیل شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو څانګې له استاد نصرالله ستانکزي سره مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اورېده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اورېدلای شئ.
تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په سینټ کې د هغه هیواد د قبایلي سیمو استازو له حکومت غوښتي چې د شریکو ګټو په کونسل کې د فاټا اوسیدونکو ته د نمائندګۍ په ورکولو سره د هغوی د محرومیو یو څه ازاله وکړي. د قبایلي سناتوران وایي د پاکستان پر وسایلو د قبایلي سیمو د وګړو هماغومره حق دی لکه د هیواد د نورو برخو وګړي چې پرې لري. له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د نهې په ورځ د سینټ غونډې په مهال سینیټر هلال الرحمن وویل چې فاټا ته د په مشترک مفادات کونسل کې نمائندګي ورکړل شي، ځکه چې یو طرف ته خو فاټا لطرهغه غري ځپلي سیمه ده او بل طرف ته دوی هم د دې ملک اوسیدونکي دي. لمشل ریډیو سره خبرو کې له فاټا نه سینیټر صالح شاه وویل چې دوی هم دا غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره فاټا ته په دغه کونسل کې استازیتوب ورکړي.
خو د فاټا مفادات کونسل کې کوم ورک پاکستان پیسہ کی سر ازی عرب فاٹا پیسہ کی امراضی نو کاغذ اجتماعی بھی ہو کاغذ انفرادی بھی ہو کاغذ پاپولیشن پہ لحاظ سے
د غونډې دوران د بین الصوبای رابطو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده وی چې په مشترک مفادات کونسل کې د فاټا نمائندګۍ لپاره آئینی بدلون پکار دی او د لړکی دوی فاټا او نورو سیمو ته په مشترک مفادات کونسل کې د نمائندګۍ ورکولو لپاره سمری وزیر اعظم ته لیږلې ده. د مشترک مفادات کونسل غړیتوب به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورکړي؟ کله مې چې دا پوښتنه د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله په وړاندې کې خو نو هغه وی
په دې وخت کې د فاټا یو نمائندګی نشته، بلدار چې د مشترک مفادات کونسل هغه سي دي ته فائدہ نه ورکړي د فاټا خلکو ته یا د فاټا خاورې ته څنګه چې نورو سوبو ته ملاوي دي. دا خو کاره خبره ده چې موږ ته کومه حصه اوس ملاویږي په دې حالاتو کې هغه د نش برابر ده. د ریلوے کم بجٹ چې دی یا د ریلوے یو پیکیج ورکړي د هغې مطابق هم موږ ته هغه سي پیسې فاټا ته نه ورکړي. نو اوس ایستا نمائنده هلته ناست دي، نو د دې بدای چې هغې ته به پته لګي چې بھائی زما څونه هلته ضروریات دي، څنګه طریقې کار دی، څنګه سیستمي موږ هم د دې وطن حصے یو.
یاد دي چې د مشترک مفادات کونسل غونډه هر کال د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي چې پکې د نورو چارواکو سربیره د سلور وڼو صوبو اعلی وزیران هم ګډون کوي او په دې غونډه کې د ملک په آمدن وسیلو او د صوبو د برخو په اړه فیصلې کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو په دې ورستیو کې لکه بالی سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي خلک خپل سیمو ته ستنېدل شروع شوي دي. حکومتي چارواکي دعوی کوي چې هغوی ته د هغو په کلیو کې د بیا بهاله انتظام کړی او سهولتونه یې ورته برابر کړي دي، خو واپس تلونکي ډېری خلک په دې اړه اندېښنې لري. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو وویل چې له بې کوره کېدو مخکې دوی ښه کاروبارونه درلودل چې اوس یې د بیا بهاله ډېر امید نه لري. پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ اورو.
د سرکاري شمیرې تر مخه دا مهال د بیلابیلو قبایلي سیمو نه څه د پاسه 15 لکه خلک بې کوره دي، خو د تیرو څو میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي. حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي. پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي. د جنوبي وزیرستان د میرلینا بې کوره شوی انور الله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کلال تری پکلی کے روزگار وہ زمونگا عظمت باغونا دی اس کو آگاہ ہر سے ختم شری دی داسې اندازا نه لګي چې مونږ بیا لاړ شي هلته بیا به یې څه کوي د هغې چې کوم دا رشنې را کوي هغې رشنې باندې به ګزاره وي. فیلحال
د خیبر قبایلي سیمې د تیرا واجد علي چې په دې نږدو کې خپلې سیمې ته سره د کورنۍ ستون شوی دی وایي چې روزګار په هغه صورت کې شروع کېدای شي چې خپلو سیمو ته یې تګ راتګ په خلاص مټ کېدای شوی. د ده په خبره تیرا ته تګ داسې دی لکه چې بهرني هیواد ته څوک ځي.
سامانونه خو خود نشي وړلی چې داسې سړی روان شي که نه نو هغه په خپله باندې هم نشي تللی. لکه سړی بهر ملک له روان وي ولې هغه ویزا پاسپورټ دا شی نه وي که نه نو هغه بهر نه پرېږدي. دغه شان چې کار دی چې ته میدان نه داخلېږي نو ته به پوره مکمل خپل هغه ته
د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکی منور شاه وایي چې د میرعلي د بتاسو بازار کې یو خاندانی دکان و چې د ټولې کورنۍ خصمانه پرې کېده خو اوس نه هغه دکان شته او نه هغه بازار.
دکان ولته کې هغه ته مونږ لکه سامان وړلو د مطلب د خرڅولو یو ښه ښکلی کاروبار و نو مونږ به هغه باندې ښه ښکلی ګزاره کېدله. که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ فصل ته ځي نو زیره خبره دی مونږ هېڅ هم نشي کولی. ته وایې چې را سړی لاړ شي هلته دکان جوړ کړو ظاهره خبره ده چې مونږ هلته لاړ شي فیلحال د یو مودې پورې د یو وخت پورې مونږ کاروبار نشي کولی.
دا چې د دغو ستنو شوو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلاره لري او که نه د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضلالله وایي چې حکومت په دې لړ کې یو شمېر پروژې په پام کې لري.
مدروان دی زمونږ د ګورنر په فبرایي کې یو غونډه وشوه په هغې کې زور ورکړو چې په قبایلي سیمو کې دی پنځه انډسټریل سټیټس چې دي هغه د جوړ کړی شي چې کوم ینګ ځوانان دي چې هغې ته د روزګار مواقع میلاو شي. او د دې نه علاوه چې دی زمونږ ای آر کې ایف ورته وایي اکنامک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا نو دا د فاټا کې ځان له یو پروګرام روان دی چې په دې کې والی والی کرزی هم ورکی.
د فضلالله په خبره حکومت په قبایلي سیمو کې د ځایي منډیانو او بازارونو د بیا بحالې لپاره هم یو جامع پلان لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي د قبایلي سیمو په سکولونو کې د ماشومان شمیر ډیر او د استادانو هغه کم دی. د دوی په خبره دې ته په کتو یې فیصله کړې چې د څلوېښتو زده کوونکو لپاره باید یو استاد وساتل شي. د سکولونو استادانو د حکومت دغه پرېکړه ستایلې او ویلي دي چې که عملي شي نو د قبایلي سیمو د ماشومانو د تعلیم معیار به ورسره هم ښه شي. دوی په همدې حال کې له حکومت د تعلیم د معیار لوړولو او زده کوونکو ته د نورو سهولتونو برابرولو غوښتنه هم کوي. شانواز ترکزی پرې رپورټ راکوي.
فاټا سیکریټریټ لخوا د قبایلي سیمو تعلیمي ادارو ته یو اعلامیه جاری شوې چې پکې ویلي شوې ده چې د څلوېښت زده کوونکو لپاره یو استاد وي او که ماشومان له دې زیات شي نو بیا دې استادان هم په دغه سکول کې زیات کړی شي. دا محمد ایجنسی په یو پرایمری سکول تمانځی کې څلور سوه نه زیات ماشومان زده کړې کوي. ولې د دغه سیمې اوسیدونکو اختیار ګل سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل بلخوا دغه پالیسی چې د استادانو د بدلانو عمل به پې دې روانو د ګرمۍ په چټیانو کې برابر شي او عمل درآمد به پرې د ستمبر په اولنۍ نیټه کولی شي تر کوم حد پورې د ماشومانو لپاره ګټوره ده. صابر رحمان چې په یکون سرکاري های سکول کې استاد دی وای
خاص کر دسه تسلیم نشته چې هغه کې د مسلمانو ریسو زیات لري کاری او سازانو کمی لري چې د ریسنلایزیشن پالیسي باندې ځینې کسان به او تحصیل کې سرپلس شي نو هغه به د پالیسي مطابق بل سکول ته دغه شي ترانسفر شي نو دا هغه د مسلمانو تعلیمي حالت به ډیر ښه شي ان شاء الله.
او نصیر احمد دمیوبل استاد چې نه هم او لسم جمعات ته سبق خی ویل چې ډیر په خوره هسي په سیمه کې داسې رواج جوړ دی چې د باسر خلکو په سکولونو کې ماشومان کم او استادان زیات وو. ولې د لرې پرتو سیمو سکولونو کې به استادان کم وو او د ماشومانو شمیر به ډیر زیات وو.
په یو سکول کې به پنځه سټوډنټان یا په شپږ ټیچرانو په کې واتی دا ډیر سکولونه په فاټا کې او د سره د پرایمري لیول د ځانې تعلیم کې تبا دی. یو ټیچر به هغه به دی نه په پنډیالې ته ځي هغه سره باندې فل سټوډنټان او د سره به د جینکو د داخلي شرګور دا هم خوږي استاد چې کله توجه ورکړي سټوډنټان په خپل هغه سکول ته ځي وته.
د دې پالیسۍ وروسته به د هغه سکولونو استادان چې په کې ماشومان کم دي هغه سکولونو ته بدلولی شي چې په کې ماشومان ډیر زیات دي او اولس وای چې دا سي ګمب د زده کوونکو ماشومان په ګټه وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدونکو سلونی بجې کې دن کې دي ملیه امیرزاده لن خبرونه اورو.
د اسلام آباد په ترنول سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو شمېر کسانو ته ځاني نقصان رسېدلی دی. پولیس وایي چې په ترنول سیمه کې پر فتح جنګ سړک باندې د یو بس او ویګن د ټکر له امله 13 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تېره ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي په دې خبره سلا شوي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي تېره ورځ د پاکستان په کوربتو په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې چې بل پړاو بل روژې وروسته کېږي. د پېښور پاچینۍ سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یو بمي چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. د بم ډسپوزل سکواډ څنګه مشر په خبره د حملې هدف د پولیسو ګاډې وو. لشکر اسلام نومې وسله والې ډلې د پېښې پړه منلې ده. د پېښور ضلع انتظامیې د ماشومانو د لوبو په ټوپک او تمانچو خرڅولو بندیز لګولې دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر نه جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دفعه یو سل څلور څلوېښت لاندې دا بندیز به تر یوې میاشتې پورې جاري وي. له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې او د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د اتو ورځو پورې خرچې د ماشومانو د مفت تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. ملاله یوسفزی پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. د افغان چارواکو په خبره تېره ورځ په دوو ډرون بریدونو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو شمېر وسله وال وژل شوي دي. د دوی شمېر د 15 او 9 ترمنځ ښودل شوی دی. یو ایراني سفارتکار نن ویلي دي چې د دغه هېواد او د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو ترمنځ په اټومي چارو خبرو اترو کې د اختلافاتو د لرې کولو لپاره هېواد یې د مسلې د تعمیري حل لپاره تجویزونه ورکړي دي. د ایران او د نړۍ د طاقتورو هېوادونو ترمنځ تېره ورځ په مذاکراتو کې هغه وخت اختلافات پیدا شو کله چې ایران پر خپلو روایتي وسلو د میزایلو په پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو معامله راپورته کړه.
لن خبرونه موریدونکو له ملیحه امیرزاده واوریدل. اوس د مشال تر رڼا لاندې باس خبرونه لپاره مایک ورکوم خپل همکار عبدالحی کاکړ ته.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د افغانستان عالی شورا او افغان طالبان ترمنځ بل اخر د سیشنبه په ورځ د پاکستان په مرسته په اسلام آباد کې په رسمي توګه خبرې اترې وسوي. رسمي په دې معنی چې د لومړی ځل دی چې پاکستان او افغانستان د خبر پاڼو په خبرولو سره د تیز تصدیق کوي او د مذاکراتو ځینې جزئیات ورکوي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي حکومت تر جوړېدو وروسته د سعودي عمل کې تیزی راغلې او د اسلام آباد او کابل اړیکې هم په ظاهره ښې شوې دي. خبر پانه وای چې د خبرو اترو بل دور به له روشي ورسته کیږي. که څه هم دا یو مهم پرمختګ بلل کیږي، خو اوس هم خبرو اترو یو شمېر پښتني را پیدا کړی دي. آیا په مذاکراتو کې شامل طالبان چاران خپل د تحریک طالبان افغانستان استازیتوب کوي او کنه؟ د طالبانو قطر دفتر څه حیثیت لري؟ پاکستان پر طالبان باندې په نفوذ کې څومره او کوم مشکلات لري؟ او آیا په مجموعي توګه دا هغه څه دي چې افغان حکومت ولس او نړیوال ورځخه تمه کوي؟ دا هر څه به د مشال تورانا لاندې باز کې چوړو. میلمانو مو په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان، خبریال سمی یوسف زای چې د طالبانو پر چارو ډیر ژور نظر لري، او درې میلمانو په کابل کې چېړونکي او لیکوال حکمت الله اعظم دی. تاسو درې واړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم.
سلامات
اوسئ. ډیر مننه ستاسو سمی سبزی صاحب او حکمت الله زمی صاحب. ستاسو د دواړو په اجازه به زه پایل وکم له بریګیډیر صاحب څخه. بریګیډیر صاحب، ډیر لوی پرمختګ لیدل کېږي، بلکې تاسو په دې بحثونو کې په نور ځایونو کې ډیرې خبرې کړې دي. د پرون له خبرو څخه تاسو یعنی څه، یعنی اول خو ستاسو نظر به څه وي چې دا خبرې اترو تاسو ته څه درو شودل؟
ګوره، دا د پاکستان ډیر کوششونو نه پس دا چې کومه دا خبرې ټول دا چې کوم سلسله دا چې کوم مخکې غیر رسمي ورته مونږ ویل شو هغه شروع وي، خو زما په خیال باندې دا یو رسمي توګه ډېر په نوم ورکول شو چې دا یو رسمي توګه باندې ځکه چې د کې د پاکستان حکومت هم د باندې دغه کړه تبصره کړې ده. لاسه افغان حکومت هم د دې چې دا یو حیات راغلی و دلته خبرې ترې کیږي، نو دا زما په خیال باندې یو ډېر خوشایند خبره ده. دا یو ډېر دغه دا لوی کام پورته کړی شوی دی چې دې کم از کم په یو میز باندې یو بل ته مخامخ براه راست کېناستل او خبرې ترې شروع کړې. دینو دا توقعات لرم چې دا به یکدم کامیاب شي یا د دې به فورن جبه روزي زما په خیال باندې دا داس نه ده
دې ته به راځم بریګیډیر صاحب بریګیډیر صاحب زه بخښنه غواړم نن به زه لږ مداخلت په دې کوم ستاسو په خبرو کې زه غواړم ستاسو ماته ډیر معلومات راکړئ او زم ډیرې پوښتنې وکم همدغه پوښتنه زما په ذهن کې د ما وی چې دا به مخ ته کوم که ستاسو اجازه وي چې اوس زه سمی یوسف زید صاحب ته لاړ شم بیا تاسو ته راشم اجازه ده سمی یوسف زید صاحب لکه بریګیډیر صاحب خو وایي چې دا یو ډیر ښه ګام دی او ډیر رسمي سو ستاسو په خیال باندې آیا ستاسو هم دا نظر دی ځکه تاسو دا ډیر لنزدې څاري چې دا یو لوی ګام دی کنه
زه په خپل پښتو لحاظ دا یو مهم ګام وو یو دا و چې لومړی ځل یعنی طالبان دا ومنل چې د مخامخ افغان دولت سره کېنستو دویمه خبره دا چې پاکستان کې دننه وشو ځکه چې ټول په دې باور دی چې د طالبانو اغه عمده کسان په پاکستان کې یا په چوي دي یا اوسېږي یا هلته موقعیت ده او د پاکستان رضا او د پاکستان دا خبرو ته دوی کېنول راوستل واقعا هم پاکستان ډېر کوشش وکړو او لکه څنګه چې ځینې خلکو دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان که په ګوتو اشاره ورته وکړي هم دوی هغه مني داسې نه وو دوی ډېر زیات کوشش وکړو اوس داسې ښکاري چې پاکستان طالبان یو ډول فشار اچولای دا او افغان طالبانو ته ویلي دي چې کوم کسان دا خبرو ته راځي افغان دولت سره کینی نو هغوی لپاره یو مستقبل شته دا یا هغوی لپاره یو راتلونکی شته دا هغه کسان چې نه غواړي د امن طرف ته راشي هغوی د یعنی په یو بله معنی پاکستان پرېږدي وړاندې شي خپل هېواد ته بیا به وګوري
څومره
مقاومت کولی شي نو زما په خیال یو دا د پرمختګ دا چې تر ټولو غټ کریډیټ د اوسنی ولسمشر په غنی صاحب ته دی افغاني ولسمشر په ډیر لسو کالو کې ورسره کولای شي
چمت
او افغان حکومت نظام په مخ مذاکره ته کېږي خو اوسنی ولسمشر د پاکستان په مرسته دا کار عملی کړو
چمت سمیر صاحب مننه حکمت الله اعظمی صاحب په کابل کې د لمو سره هرکلای وایم ک تاسو خپل نظر را سره شریک کړی
بل زم د خپل دوړو انل سرچ په دې باس کې شراکې زب ترې تر هغه پورې موافقه مو سره او دا ځوایم چې د جمهور غنی د هغه نیت چې د پاکستان لپاره شډر لودي د هغه یو نتیجا او باوجود د ډیر فشارونو او مخالفتونو په کور کې په افغانستان کې داسې بریښي چې جمهور رئیس غنی تر اوسه د خپل موقف باندې پیمانه نه یو خوشبینه دی چې پاکستان به صادقانه عمل او صادقانه مرسته وکړي او ځین علاوه که تاسو ګورئ د اخیری امپیچموس ولې افغان د افغانستان یا بل خصوص د استخباراتي چارو ادارې مثلا پاکستان په دې باندې تورنوي مګر غنی خپل موقف هیڅ دغه نه کوي ښکار نه کوي دا معنا لري چې دوی تر اوسه هم په پاکستان باندې پاکستان ته
سم ده اعظم صاحب او درې واړو میلمنو زه بخښنه غواړم که زه په منځ کې مداخله کوم رانه خفه کیږي بنه ځکه زه غواړم چې ډېرې پوښتنې وکم او تاسو هم جوابونه راته راکړئ بریګیډیر صاحب تاسو دا ذکر کولی چې تاسو وایسته چې ډېره تمه کول یا هغه تمه چې موږ ځنې کوله یا ټولو خلکو کوله هغه نه ده یعنی په کار نه دی چې وسی تاسو چرته ستونزه وینئ تاسو وایسته چې مسله چرته ده
مسله خو دو زینو کې دا یو دا چې کوم موقف ته د افغان دولت چې هغه دې ته وایي چې تاسو د غطا جګبندې ته د غشه تیار شې په لاله جګبندۍ شروع کې دا یو مسله برازي او بل طالبانو زما په خیال باندې په شورا کې لوي تفرقه ده او په تاسو وګورئ نو دا تاسو خیر مقدم یا تاسو د دغه چې کوم د دې ویان دي دا نه نه راغلي هغه صرف دا ویلي چې زه تاسو کولې شم نو ویری شم چې مذاکرات
خو بریګیډیر صاحب تاسو د خبرو په تایید زما مخې ته د طالبانو یو خبر پانه پرته د دې باندې راغلی ستاسو د خبرو په تایید ستاسو سره د معلومات شریکوم هغه دا وی چې افغان طالبان چې دی هغه د اسلامي امارت دوی چې اسلامي امارت ورته وای د ټولو خارجي او داخلي سیاسي چارو ذمہواری یوازې د اسلامي امارت سیاسي دفتر ته سپارل شوی ده سیاسي دفتر په معنا بل دا کېدلای شي چې دا قطر شایي نو یعنی ستاسو چې کومې نقطې تاسو اشاره کوي دا هغه نقطه د ستاسو اشاره ورته کوي چې خبره دا ده چې هغه پر قطر ډیر باور کوي
او غره دا خو یو دغه ته کنه دا یو چکم شورا کې کم سخت موقف ولا خلق دي چې کلهغي په نظر کې داغي چکم پتا دا هغه بالکل په ګډ باندې دا او صرف لوگوں تک فاصلہ دا او لوگوں تک عزم دیو خاو نو دی جگڑا گٹنی شی داغا موقف والا خلق کمشتا دے داغا موقف والا خلق کمشتا دے جاگے ہوئی چھے نا کم افغانستان کے صورتحال جوڑی گی او خاص کر چکم دا بیرونی نور تا قطونا پا افغانستان کے راضی او دا افغان دولت چکم پا افغانستان کے دے دا زمونگا یہ اگر صرف مذاکرات شروع کے دل پکا دی زکا مونگو نکرل نا افغانستان کے دے دوے تباہی راتی وہ تونہ دینے استفادہ کولی شی
اسلام آباد چکم پرون خبر اتر سوی دی کچم مخامخ نہ ردوی خودی وای چزمو د ټولو داخلي او خارجي مسلو زمواري به یوازې سیاسي دفتر کوي تا سخپل معلومات څه دي چې طالبان معنا دا چې څوک د طالبانو د تحریک اصل نمائندگان دي پرونی په اسلام آباد کې ناست که په قطر کې ناست کنه دواړه سره همغه همغږی دي
د قطر کسان چې کوم دي هغه هم مهم کسان دي خو هغه جواب دي دي هغه کسان چې ورته د کوټه شورا ویل کیږي مولوی منصور ازما په خیال ته په انفرادي لحاظ وګورو کوم کسانو چې نومونه مخته راځي ملا حسن رحماني ملا عباس اخوند ملا جلیل او ملا عبدالرزاق که د دوی سابقې ته وګورو د دوی حیثیت په طالبانو کې د قطر له طالبانو نه لوړ ده او ممکن جنګي طالبان هم ولري خو چې د قطر والا کسان ناغوښتل شوي وو او زموږ کوم معلومات دي په دغه پرونی غونډه کې د قطر نه هیڅوک نه و راغلي بهرحال
نو دا یو اختلاف ښکاره کوي که څه
نو ممکن یو څه اختلاف ښکاره کوي او ځینې خلک ممکن د قطر د دفتر ځینې کسان وایي که مذاکرات کېږي هغه باید د پاکستان د باندې وشي او دا یو ډول موږ دپاره یو صفت ده چې موږ پاکستان کې کوو یا پاکستان برابر فشار اچوي خو بهرحال زما په خیال هغوی هم په داسې یو ځای کې نه دي ناست چې هلته دوی ډېر مسؤول دي هغه هېوادونه هم که امریکا او چین او دا پاکستان فشار اچوي نو هغوی په فشار ورباندې اچولی شي هر څه ټول فشار ورباندې اچولی شي خو بهرحال هغوی ډېر محتاط عکس العمل راغلی ده خو زما په خیال نورو ممکن هغوی هم دې طرف ته راشي خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ویل کېږي چې پاکستان یو ډېر جدي ګواښ کړی ده هغه کسانو ته چې مذاکرات نه غواړي او امن نه غواړي او دا غوښتنه کړې ده په دې مذاکراتو کې په دې باندې دواړو طرفه ویل کېږي چې توافق هم ته رسېدلی دي چې هغه خلک چې د مذاکراتو سبوتاژ غواړي که څه افغانستان کې دننه وي که څه پاکستان کې دننه وي ممکن افغانستان دولت کې دننه هم ځینې کسان وي چې هغه نه غواړي دا مذاکرات په هغه طریقې سر مخ ته ولاړ شي یا په طالبانو کې دننه وي نو دوی اوس نه لا ویلي دي چې دا مذاکرات به مخکې ځي او دې ته به نه کتل کېږي چې مذاکرات په اول دویم دریم پړاو کې ناکام شو دا به تر هغو پورې ځي تر څو چې یو نتیجه نه وي راکړي زما په خیال یو ښه اقدام ده او هغه کسان دپاره هم یو زبردست جواب ده چې هغوی د دغه سبوتاژ غواړي یا نه غواړي چې دا مذاکرات مخ ته ولاړ
شي سمه ده سمیر صاحب صاحب راځم تاسو ته وایم بریګیډیر صاحب ته حکمت اعظمي صاحب تاسو آیا په افغانستان کې دننه چې تاسو دغه دواړه قطر او بیا د کوټې شورا یا په پاکستان کې کوم میشت یا پټ یا دغه چې اوس کوم په مذاکرات کې شامل دا کوم مشران دي دغه اختلاف یا د نظر اختلاف یا سمجدي اختلافي دا هلته په داخل کې په افغانستان کې څه اغیز کولای شي
بله باوجود چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې طالبان د غړي مثلا د خپل رهبری په لارښوونه خبرې کوي په افغانستان کې هم دا شک دا خبرو ته د شک په سترګه لیدل کیږي او دا شک موجود دی داسې ویل کیږي چې مثلا د قطر دفتر د دې خبرو سره یو ډول مخالفت کړی وو او داسې انګېرل کیږي چې طالبان مثلا د سولې پلاوی ویشل شوي دي او هغه دي چې پاکستان ته جوابدهي دي د پاکستان په خلاف عمل کوي چې هغه مثلا په جلیل مولا جلیل او دغه نور دوه ملګری دي او بل دا دي چې د قطر دفتر دی چې هغه هلته ناست دي د افغان طالبانو رسمي نمایندګي کوي دا شک دلته مسته او بل دا دي چې مثلا اول سرو ته وتلی و چې کاری دین محمد چې د سولې دغه غړی دی د پاکستان د قطر د شورا غړی دی یا د قطر دفتر غړی دی مثلا هغه په دې خبرو کې اشتراک وکړي مګر بیا ورته معلومه شول چې هغه د محمد چې د افغانستان د سولې شورا غړی دی نو زما په فکر باندې دا چې د مولا جلیل موقف خپل ځنی هغه بخوانی همکاران چې ما خبري په کابل کې وسره وکړلې هغه تسوال لاندې ګڼي. هغه وایي چې دا مثلا ډیر سیاسي وو او دی دا خپل کله چې د وزارت خارجه سیاسي موین وو دی په هغه وخت کې د پاکستان د استخبارات سره نږدې اړیکې درلودلې، نو امکان لري چې پاکستان نوموړی دې ته مجبور کړی وي چې حاضر شي او مذاکرات وکړي، او دوی داسې اندېښنه لري چې په دې کې مثلا پاکستان غواړي چې په افغانستان ته وښيي چې زه صادقه یم او سولې ته دلته تاسو ته یو شی رسوم او خپل په کوم وادي چې مې کړي دي باندې عمل کوم. بلې، او داسې نظریه هم شتون لري چې مثلا چې په دې سره به افغان دولت بیا دغه ته پاکستان څخه دومه غوښتنه پیدا چې صحیح دی، دا خلک خورالل هغه چې نه راځي هغوی سره باید څه وشي، چون چې د دې تشویشونه هم شته چې ځینې طالبان به د پاکستان فشارونو ته غاړه کښېنږدي او بغاوت به وکړي او جنګ به د هند د پاکستان څخه به ووم ځي. ځینې پخوا هم داسې راپورونه وه چې پاکستان ورته وویل چې یا جنګ بس کوي او یا زموږ د خاورې ووځي او دی
حاضر تاسو خبره وکړه چې په دې کې دوه ډلو کې ویشل شوی دي، تاسو خپله افغانستان حالات څاري، هلته د دفاع تاشي پاتې شوی، په دې حالات هم ډېر ژور نظر وي، ستاسو په خیال باندې چې دغه طالبان چې کوم د پاکستان په سہولت باندې خبرو اترو ته اوس حاضر شوی دي یا په پاکستان کې پټ دي یا یور باندې اثر او نفوذ لري، دغه آیا ډیره زیاته مضبوطه یا کدا یو فیصله تر څوږي د دوی خبره به ډیر ارزښت لري کنه؟ کوم خلک بغاوت کوي دا غوښ مېر به زیات وي او هغه به په قوت کې وي.
ګورش مېر خو زما په اندازه باندې دا خلک زیات دي چې څوک امن غواړي په افغانستان کې، او هغه د تشویش سره موجوده صورت حال ته چې اوس کوم افغانستان کې جوړیږي دې ته ډېر تشویش په نظر باندې ګوري، او زما په خیال باندې هغه امن غواړي ډېر مخکې چې افغانستان حالات بے قابو شي. خو خبر دا سره چې کم د دې مخالفت لري هم ډېر مضبوط خلک دي، او دا کې دي چې افغانستان کې چې کم مزاحمتکار کمانډران دي هغه باندې اثر رسوخ زیات وي، نو دا به زما په خیال باندې اوس وخت به موږ ته وایي چې څوک حاوی کېږي په دې خبرو باندې. خو دغه د پاکستان ډېر مهم یو رول دی، هغه دا دی چې د قطر دفتر پاکستان اجازه ورکړې چې دا خلک لاړ شي قطر کې یو دفتر پرانیزي او هغه اجازه پاکستان ورکړو، خو بیا پاکستان هغه ته ډېر د شرط په نظر باندې قطر ځکه چې کم دغه مشر دی هلته دغه کې طیب آغاز کوي، نو هغه پاکستان ته دغه نه پس نه راغلی چې کله قطر ته تللی دی، او پاکستان بیا دې باندې ډېر زیات تشویش پیدا شي او ډېر شک شبهات پیدا شي چې آیا دا خبره زمونږ د لوپ نه بارته ووته او اته نه چې زمونږ خبر نه وو اوس فیصله په افغانستان باندې وشي. هغه اوس ایران ته هم تللو طیب آغاز صاحب ایران یو دوره هم کړی دا زما په خیال باندې پاکستان به دغه ډېر د قطر دفتر ته اوس د شک په نظر ګوري، او هغه د پاکستان په نظر باندې هلته مذاکرات کول یا هغه
غیر رسمی خبر اتری په مختلفو ځایونو کې وسوي، په چین کې وسوي یا په مختلفو ځایونو کې وسوي، اخر دغه د اسلام آباد یا د ځای ټاکل په کومه معنا باندې ډیر مهم سو؟ آیا دا چې خو نه و چې قطر دفتر لکه بریګیډیر صاحب چې وایي چې هغه پاکستان د تشویش په نظر ورته ګوري او نور ورته په شکل کې قابل قبول نه دی، نو دغه د متبادل په توګه اخر اسلام آباد ولی؟
زه په خیال یو وجه هم دغه ده چې دوی غواړي چې د مذاکرات د پاکستان نه دباندې ډیر ونه شي، ځکه چې که پاکستان نه دباندې کېږي د قطر غوندې صورت حال جوړیږي، او په هغه صورت کې بیا ممکن په طالبانو باندې هغه فشار چې پاکستان باندې لرلی شي هغه له منځه ځي. ځینې غربي هیوادونه امریکا او نور دا فکر کوي چې دا ښه ده چې یو هیواد اقلن په طالبانو باندې یو فشار راوستلی شي یا نفوذ راوستلی شي، خو زما په خیال تر ټولو مهمه دا ده چې پاکستان همیشه د دې خبرې نه انکاري و چې په پاکستان کې افغان طالبان نشته ده نشته ده، خو اوس یې په اصطلاح دغه عامل په غاړه واچولو چې نشته دي، او د دې نه وروسته فکر کوم چې دوی به ډېر په زغرده باندې طالبان د امن طرف ته هغوی راوستل او نورو ملکونو ته د تګ راتګ پراخه اجازه ورکړي. پخوا دوی رسمي دا نه منله چې د دوی هیواد شته دي، خو ظاهره خبره ده چې اوس طالبان هلته راڅرګند شولو او ښه کوي طالبان راڅرګند شولو، نو تر څو پورې چې د امن خبره ده زما په خیال که یو ډېر ضعیفه گروپ د طالبانو هم د امن مذاکراتو خلاف راځي نو دا د امن لپاره یو ضربه وي ځکه چې وړوکی گروپ هم ډیر یو کنفیوژن رامنځته کولی شي او د دې امن د ډیر وخت نه خلکو دا فکر کولو چې متحده طالبان بهتره دي په ځای د دې چې طالبان په وړو ګروپونو باندې وویشل شي او اکثره چې وړو ګروپونه منځته راشي هغوی سره بیا هغوی کې ډېر سرمنځته شي او بیا هغوی امن طرف ته نه راځي.
چم مننه ډېره سمه سبزي صاحب او حکمت اعظمي صاحب ستاسو په خیال باندې په افغانستان کې په داخل کې د ډاکټر اشرف غنی چې کله حکومت راغی او پاکستان ته ځان ور نږدې کړ نو په افغانستان کې یو قسم داسې وسو چې ورده باندې یو سیاسي ساحه را تنګه سوله انتقاد ور باندې زیات شو ځکه پاکستان زده احساسات په ولس کې هم دي په کړیو کې هم دي په ډلو ټپلو کې هم دي دا پرونی خبرې خپل واغته کم سیاسي قوت یا مورال ور لوړولای شي کنه؟
بالکل اسباب فکر باندې د دې البته چې افغانان وسم پوره مطمئن نه دي چې مثلا څومره به دا کامیاب وي دا خبرې اگر چې خپل ورته ډیر خوش پینم مگر تیر پر شام باندې مجلسونه ډیر سی افغانان هغه ته مثلا وسم مزهانې مخشوش دي چې مثلا نه سوله براسي کنه مگر هغه داسې فکر اذهان بدل شوی دی او داسې فکر کیږي چې شاید رئیس جمهور غنی دغه لوبه چې د پاکستان سره شروع کړې ده او دا هغه د اصطلاح باندې قمار وهي د خپل اړیکو خپل دغه په وړاندې باندې شاید دا وګټي چې کوم به یو ډېر غټه سرمایه سي سیاسي سرمایه سي مګر داسې کړی شته چې د پخواني نظام پاته دي دا خلک دا فکر کوي چې مثلا د جمهور رئیس غنی کامیابی و د رئیس صاحب جمهور کرزی ناکامی ده چون چې کسول راځي نو ټول خلک به پر هغه باندې د هغه بد وایي نو په دغه باندې دا بیرم لري چې مثلا شاید داسې داخلي کړی اوسي تر څو پورې دغه کم پرمختګونه چې کیږي یا سوي دي دا سبوتاج کوي نو د دې لپاره هم دا تشویشونه هم سمه ګر بالکل د رئیس صاحب جمهور دا کم دغه چې دا ډېر
سممن نه ډېر بریګیډیر صاحب تاسو زیاته تجربه لري او تاسو د افغانستان څومره چلويشت کال یا د زه خزيات وخت سوی دی په دې کې ام 15 چلويشت کال سوی د هر څه تاسو لیدلې دي سوویت یونین دلته ولې شوروي اتحاد دلته بیا د روغي جوړي عمل کېدلې بیا اوس بیا امریکا لاړه بیا د روغي جوړي عمل کوي تاسو کده په خوا یا بیا په داخل کې خبره د مجاهدینو ترمن جګړې وي تاسو کده هغه ماډل او دا ماډل خبرې اترې په کم ترتیب مخ ته ځي نو د دې ترمن تاسو فرق ویني چې دا د کامیابی پر لور ځي هغه دوه ماډل مختلف دي کنه په دې کې لږ څه پرمختګ کېدلای شي
ګور دا اوس د دې باندې دا څنګه اندازه لګول د کچې لارډ کارنل یو خبره کړې و خو یې سوخت افغان په دغه باندې کېږي چې هغه څه کوي مخکې نو هغه د خپل سر علاج وکړي نو افغان چې کوم څنګه سوچ کوي یا څنګه فکر کوي یا هغه څنګه کومه خبر روان دی دې باندې اندازې لګول مات خو ډېر ګران ښکاري ځکه چې دغه یو خپل طریقه کار دی یو خپل مزاج دی د افغانستان او هغې ازادۍ لخته او خپلې خود مختارۍ لخته د هغې ډېر زیات رجحان دی دې باندې ډېر یقین لري او که تاسو ډېر اندازه وکړئ چې شورویانو پوره کوشش کړی وو چې خلقیانو پرچمان رہے ہوئے کی یو نیم لاکھ فوج پا افغانستان کے موجود ابھی کوشش ہو کو نشو دا فکر دا اسلام آباد اکوارڈ ہو رہے تو پشاور اکوارڈ ہو رہے اخیر کامیاب نشو دا پاکستان دا پشاور اس طرح سو دے خبر کو گو رہے چھے دے کہ زمان پر خیال باندے کی دیشی دا غلط ہے مزمان دا زدہ چھے مخت کے پکے یو تفرقشتہ دے سمانی سنمانی پاکستان کی اسی ہو دا پاکستان پشاور نمانی نو زما په خیال باندې دانشمندی بتائی چې دی خپل دا جګړې ختم کی افغانستان ډېر زیات جنگو کتر ډېر قربانې ورکړي او ډېر اوس چې کوم دی لوټې شو افغانان د پکار دي چې خپل لوګو ته کې ځای پری دي لوګو ته کې ځات خپل پری دي او د یو دغه لخته مذاکرات ورته راشي او دا عمل چې کوم دی او د افغانستان ډېر یو پوتنشل دی چې یو ډېر ترقی خپل جوړې شي هغه راته ګام پورته کوي
سمه برګیډر صاحب مننه سمیر سبزی صاحب د طالبانو څخه اعلامیه راغلې ده دا خو د دوی رسمي اعلامیه ده زبیح الله مجاهد غده هغه لکه مخکې مش خبره وکړه چې هغه خو په ظاهر داسې ښکاری چې دغه د اسلام آباد خبرو اترو ته ډېر زړه نشکي او زیات ارزښت د قطر طرف ته ورکوي نو د تحریک په حیث باندې دغه خبرې ځخه ځان څنډه تکول دا خو هم یعنی لوی مشکل جوابولای شي یادی
بلا خیر به دا خبرو کې د قطر دفتر هم را شریکیږي او پاک طالبان هم نشي کولای چې دومره غټ طالبان د لاس ورکړي او په داسې حالت کې چې په افغانستان کې هم د هرې ورځې په تېرېدو دا جګړه اوږدېږي، خلک له جګړې ستړي کېږي او بل طرف ته په ځینې سیمو کې عایش یا داعش طالبان چیلنج کوي او مشکلاتو ته جوړوي. په هر حال دېشي چې یعنې طالبانو کې تر اوسه پورې په د اسلام آباد په خبرو باندې یو څه شاید اختلافات وي، خو تر ټولو مهم دا ده چې که طالبانو کې دننه د دغه متعلق چیلنجونه شته دي، افغانستان کې دننه هم چیلنجونه شته دي. افغانی ولسمشر اوس بیان ورکړی دی چې کرزی صاحب کا طالبان باید تشدد ودروي، نو زما په خیال که اوس کوم بل برید کېږي او طالبان طرف په کابل کې چاودنه کېږي، نو سمدستي به یو ځل بیا ولسمشر اشرف غنی باندې فشار زیاتېږي. خو خبره دا ده چې طالبان هم په دې ملک کې حکومت کړی دی، یو قوت او داسې یو قوت ده چې واقعا هم د ناټو او امریکا ټول فشار باوجود دوی له منځه ولاړو نه، او دوی یو مطرق قوت ده. خو اوس نشي کېدای چې دوی اسلحه کېږدي، او که اسلحه کېږدي نو بیا خو طالب طالب نه دی او افغان حکومت یو مکمل حکومت ده. خو پکار دا ده چې هغه عناصر چې افغانستان کې دننه دي بالخصوص پخوانی ولسمشر حامد کرزی صاحب یو څه د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې د هغه ځینې خبرې زما په خیال دا وخت ډېر مشکلات را پیدا کولی شي.
خو سمیر سبزی صاحب لنډ جواب کرا کې، یعنی دا موږ سے کله خبره کو په دې خبرو اترو کې حقانی شبکه یا د حقانی شبکې غړي یا د حقانی د کورنۍ څوک نسته، او په افغانستان کې کلم ډیر زیات تور لګیږي هغه په حقانی شبکه باندې لګیږي، د کوټ شورا به لګنی دا غو بچ رول دی لند.
نومه خدا چې کانی شبکه په خوا په نسبت ډیره کمزور شوې ده، غل خپل اصلي ټاټو بیا اخلي اصلي ځاش کا لري شوې ده، او زیاتره کمانډانان مشران یو د فامیل غړي وځي شوې دي. کانی شبکه اوس هم شته، خو په خوانې زور ځواک نه لري. البته ویل کیږي چې دوی پاکستان ته نږدې دي، او که پاکستان ورته وایي ممکن د نورو په نسبت دوی د پاکستان خبره ډیره عملي کوي، او د دوی رابطې د کوټې شورا سره کوي د نسبت د قطر له دفتر سره.
چمت مننه سمه سبزې حکمت اعظمي سي تاسو زخه پښتنه داغه داتې، یعنی تاسو خپل پراتلونکي کې داسې ویني چې په افغانستان کې به داخل کې کم خلک جنگي شي، هغه به کده قطر شورا یا د کوټي شورا یا په پاکستان کې کم دغه خبرې اترې کړې د مشران، دا به د افغانستان په داخل کې کم جنگیالي دي داغه د پاره قابلیت قبول وي؟
دا هر طالبانو سره چې دلته مثلا ما انټرویو کړی دی، مجلسونه مې کړی دی، هغه یو شی وایي چې هر څوک سولې تراسي دا نور نه دی، دی بیا زموږ دشمن حساب کیږي. زما په فکر باندې طالبان هم دی خاطر دغه دومره وخت د سولې په خبرو کې ډیر احتیاط کوي، چون چې دا سیاسي خودکشي دی ته ګڼل کیږي. دغه وکی سول اعلان کی هغه خلک چې مثلا دلته خو طالبان هم پر رقم رقم موټیویشن یا مثلا په دغه باندې جنگی ری انګیزه لري، یوازې ټول ایدیالوژي نه ده چې مولا عمر ته دی دوی غوږ ونیسي، او یا دی د کوټ شورا او یا دی د قطر دفتر ته غوږ ونیسي. دلته څنګه طالبان چې د مافیا د پاره جنگی ری، د خپل اقتصادي ګټو د پاره جنگی ری، هغه طالبان چې ایدیالوژي نه لري مګر مثلا یو شخصي خصومت قومي شخصي د دولت سره مثلا بیا راپارولي وشتر څو جنگ وکړي، نو هغه هیڅ صورت باندې جنگ نه پات پرېږدي. همدارنګه مثلا اوس د داعش ظهور په افغانستان کې دوی ته یو دغه موقع ور برابر وشتر څو که چیرې طالبان خپل جنگ ودروي، هغه کړي چې غواړي چې جنگ ادامه وکړي دوی د هغې سره یو ځای شي. په هغه کې مثلا موږ دلته داسې نړیوال ټرورستي ګروپونه لرو لکه ازبکستان اسلامي تحریک، یا مثلا د په چین کې چې جنګیږي ای ټی آی ایم، یا نور یا نور دلته چې جنګیږي، نو دوی که په دغسې حالات کې طالبان خپل جنګ ودروي دوی به ټول سره یوځای شي. مثلا د الاینسز ډېر یا مثلا د دوی ایتلافونه ډېر نازک دي، ډېر فراجایل دي، په هر دقیقه کې ډېر په اسانۍ ماتېدلی شي، او د داعش ظهور دوی ته دا نور هم برابروي. نو زما فکر باندې جنګ ډېر په اسانۍ سره نه شي درېدلی، او ډېر نور تم ضرورت شته چې
ډېره مننه حکمت اعظمي صاحب، بریګیډیر سعد محمد خان صاحب او سمیر سبزی صاحب د مشال تور رڼا لاندې بحث کې برخه را سره واخیسته. وخت ختم شو. ستاسو د درې واړو قدرمنو میلمنو ډېره مننه کوم. تاسو ته ښه وخت غواړم. شروز غواړم. د خدای په امان.